گاغاگ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غاک آشنا رادیو د ماخمنی خبرونه په پایل کې په موکې د سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
ناتو پر راتلونکو پارلماني انتخاباتو کې د افغانستان د حکومتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې مرسته کوي. ناپیژندل شو وسلوالو په بلوچستان کې څلور پاکستانی ملیشا وژلې دي او د ایران جمهور رئیس او ستر مذهبي مشر په اهواز کې د شنبې د ورځې مرګانه حمله پړه پر متحده ایالاتو باندې واچوله.
د خبرونه اوریدو ته مو زنه او شب آشنا هر کله و. نن د اکشن بي ورځ د میزان د میاشتې اوله د 2023 کال د سپتمبر د میاشتې له درویشتمې سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم خبرو. د افغانستان د انتخاباتو کمیسیون وایي چې د ناټو د ملاتړ سره د انتخاباتو بهیر په مسؤلیت سره ترسره شي.
هر اندازه چې دی امنیتی قوا او همکاري زمونږ سره زیاتې زمونږ ته دا پیاوړتیا را بکی چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او پر مخ باندې بوز.
پکتیا کې چارواکي وایي چې په شفاف ډول د مالیاتو د راټولولو لپاره برقی سیستم فعال کی.
زمونږ د مالیاتو په ارتباط د مالی وزارت یو شعار د زمونږ مالیا زمونږ هیواد زمونږ راتلونکی.
او د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په احواز کې پر یو پوځي برید غندلې ده. قدر من اوریدونکو دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. او سرته سید سلیمان شاه د دې سات پوره خبرونه وي.
السلام علیکم. ناټو وایي چې په افغانستان کې د پارلماني انتخاباتو په وخت د دفاعي او امنیتي ارګانونو سره د امنیت په ساتلو کې همکاري کوي. د ناټو د قاطع ملاتړ معمولیت قومندانانو د خبره پرون ماښام په ارګ کې د یوې امنیتي غونډې نه وروسته وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و د انتخاباتو د پروسې د ګډول په خلاف خبرداری ورکړ او ویویل
اگر یک نفر از قوای امنیتي او دفاعي ما را دیدم که د انتخابات مداخله کرده بود فردا معزول است و پس فردا زیر محاکمه قرار میگیره. این پیغام مرا به تمام بخش ها برسانید. سیاست کوچک، سیاست های قومی، سمتی، مذهبی و حزبی در اردو، در امنیت ملی و در پلیس ملی جای دارد.
جمهور اشرف غنی وی که دو دفاع قوا و یو غړی هم مداخله وکړي په انتخاباتو کې سمدستی به منفک شي. د جمهوری ریاست د مطبوعاتو دفتر په یو بیان کې په افغانستان کې د ناټو د قاطع ملاتړ د ماموریت لوړپوړي قومندان جنرال انډریو پوپاس له قوله راغلی دی چې د امنیت د تامینولو او په ښه شان د انتخاباتو د سرته رسولو په موخه په خپل ټول امکانات د افغانستان د امنیتي دفاعي ارګانونو په واک کې ورکي. زمون خبریال ممتاز بهیر په خپل رپورټ کې وایي ټاکل شوی چې راتلونکي انتخابات د تلې په اتشتما وشي او د رای چولو لپاره یو 15,000 سل مرکزونه په پام کې نیول شوی دی. د غزنی ولایت چارواکي وایي د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ د سالار په سیمه کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو له امله غزنی ته د ازبکستان د وارداتي برېښنا درې مزي پرې شوي دي. د والي ویان عارف نوري امریکا غږ ته وویل چې دغه مزي تېره ورځ پرې شو او اوس د غزنی د ښار اکثره برخې برېښنا نه لري. د ولایتي شورا غړي امان الله کمرانی هم امریکا غږ ته وویل چې د برېښنا د مزو د پرې کېدو له امله په دغه ولایت کې زیاتره سوداګریزي کارخانې درېدلې دي. د غزنی د برېښنا د شرکت رئیس انجینر جان محمد امریکا غږ ته وویل چې تېر شپه یوازې د ښار مرکزي برخو ته د ډیزلي جنراتورونو په مرسته برېښنا ورسوله او د کابل او غزنی د برېښنا د شرکت د انجینرۍ دوه ډلې د مزو د نښلولو لپاره استول شوي دي، خو معلومه نه ده چې د برېښنا مزي به ونښول شي او که نه. اجرائی رئیس عبدالله د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلۍ په 3 کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ښار ته روان شو. د اجرایي ریاست په بیان کې راغلي دي چې ښاغلی عبدالله با په غونډه کې وینا وکړي او د امنیتي او سیاسي مسایلو په شمول د مختلفو مهم موضوعګانو په باب د افغانستان د حکومت دریځ روښانه کړي. ټاکل شوی دی چې عبدالله د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوټرش او د متحده ایالاتو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره هم ملاقات وکړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر صلاح الدین ربانی هم د ښاغلي عبدالله ملتیا کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د شنبه پر ورځ یو رسمي لیک په ترڅ کې په افغانستان کې د متحده ایالاتو د حکومت پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه نومولی دی. پامپو ویلی دی چې خلیلزاد به د دواړو خواوو ترمنځ د یو سیاسي حل لپاره د لارې د لټولو په غرض د مناسبې فضا په رامنځته کولو کې مرسته کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې په دې خبره بیا تاکید وکړ چې د خلیلزاد مقرري ښیي چې په افغانستان کې د سولې د موافقې د حاصلول د ټرمپ د ادارې لپاره لومړیتوب لري. داسې یو موافقه چې دوامداره او هم د امریکا د ولس امنیت پکې تضمین شي. د جمهور رئیس اشرف غنی د حکومت مخالف ستر سیاسي ائتلاف په بلخ کې د انتخاباتو د کمیسیون مامورانو ته پس له نهه ورځو وروسته اجازه ورکړله چې خپل دفترونو ته راستان شي. اروپایي اتحاد په افغانستان کې د ماشومانو د فلج د ناروغۍ یا پولیو د ختمولو په خاطر د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ادارې یا یونیسف او د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او لارې 15 میلیونه یورو افغانستان سره مرسته کوي. له پاکستان او نایجیریا نه وروسته افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو په جمله کې شامل دی چې دغه اوبې ناروغي پکې په بشپړه توګه لاندې ختمه شوې. د افغانستان د پارلمان څوغړو حکومت ته د خپل شخصي شتمنیو په اړه د معلوماتو ورکولو او یا ثبتولو نه انکار کړی. ناپیژندل شو وسلوالو په پاکستان د بلوچستان په صوبه کې څلور حکومتي ملیشې په حمله کې وژل دي. دا خبر تفصیل دا شوق الله رحیم زوینا واوري.
پاکستانی چارواکوي وسلوالو دغه کسان د بلوچستان ایالت د دشتي ګوران په سیمه کې د حکومت طرفدارو ملشو د روزنې په کم کې وژلې دي. تر اوسه نه د معلومه چې بریت با کومې ډلې کړې وي، خو په بلوچستان کې د بلوچ بلتون غښتونکو ترڅنګ نورې سختدریزه اسلامي ډلې هم فعالیت کوي. چارواکي وایي د بلوچستان په ایالت کې د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره د امنیت په ساتلو کې د همکارۍ د پاره څو کل وړاندې سیمه ایزې ملشې جوړ شوې. بلوچ بلتون غښتونکو څو ځله د دې ملشو په کمپنو بریدونه کړي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاګ، واشنگټن.
د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او مذهبي مشر آیت الله خامنهای دواړو د شنبه پر ورځ د احواس په ولایت کې د نظامی رسمي گزشت په دوران کې د یوې چریکي حملې پړه د متحده ایالاتو او په خلیج کې د امریکا د عربي انډیوالانو په غاړه اچولې. په دغه حمله کې د پاسداران انقلاب د عسکرو په شمول 15 کسان وژل شوي دي. له بلې خوا په ایران کې 9 کسان پر وې میرمنې باندې د جنسي تیری په جرم اعدام شوي دي. د خبر تفصیل د اشرف الله رحیم زوینا واوري.
په ایران کې مطبوعات وایي دغه کسان د شنبه په ورځ اعدام شول. په دې کسانو تور و چې د فارس پیالت کې د یوې مېرمنې کور ته په زور ننوتی و او جنسي تیری پی کړی و. په راپور کې دا ندی ویل شوی چې دا پیښه څه وخت شوې. د ایران سترې محکمې د دې نهو کسانو د اعدام حکم تایید کړی و. د فارس ولایت د محکمې رئیس علي القاسمیار د ارمان ورځپاڼې ته ویلي دي چې هغه مېرمنې چې جنسي تیری پی شوی و خپل شکایت یې بیرته اخیستی و، خو چارواکو بیا هم دا کسان اعدام کړل. د بشری حقوقو ادارې وایي چې په نړۍ کې تر ټولو زیات اعدامونه په ایران کې کیږي. د غیدارو په کراتو د ایران نه غوښتي دي چې د اعدام سزا دې بند کړي. اشرف الله رحیمزوی، امریکا غاک، واشنگټن.
او د تانزانیا چارواکي وایي چې د ویکتوریا په تالاب کې د ډوبې شوې کښتۍ نه نن د یک شنبه په ورځ لږ تر لږه 243 مړي راستلې دي. دغه مسافرونکې کښتۍ چې له حد نه زیات کسان پکې ناستو د پنج شنبه په ورځ ډوب شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمه او نړۍ خبرونه اوریدل. په موقع د سیمه او نړۍ پاکلر رپورټونه ده. اروپای اتحادی نن یک شنبه په افغانستان کې د پولیو یا ګزن ناروغۍ د ختمولو او د ماشومانو د روغتیا په هدف د 15 میلیونه یورو مرسته وکړه. په دې اړه تر رپورټ لرو لګوستای اوري.
د ولسی جرګې ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره د افغانستان د امنیتی او دفاعي بنسټونو وروستۍ غونډه پرون ماخام په ارګ کې جوړه شوه. په دغه غونډه کې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی په ګډون د دفاع او کورنۍ چارو وزارت د ټاکنو خپلواک کمیسون او د قاتم لاټړ ماموریت لوړ پوړو چارواکو هم برخه درلوده، پکې د راتلونکو پارلماني ټاکنو د امنیتی طرحې د تطبیق پر څرنګوالي خبرې شوې دي. د قاتم لاټړ ماموریت ځواکونو یو لوړ پوړی چارواکي جنرال انډریو پوپاس په دغه غونډه کې ویلي چې د افغانستان دښمنان هڅه کوي تر څو د هغو 9 میلیونو افغانانو غږ ډب کړي چې په ټاکنو کې د ګډون لپاره یې نوملیکنه کړې ده. خو جنرال پوپاس ټینګار کړی چې د ټاکنو د امنیتی طرحې د تطبیق لپاره به له افغان امنیتی او دفاعي ځواکونو سره هر اړخیزه همکاري وکړي. هغه ویلي هیڅ شک نشته چې ټاکنې به په امن او مسؤونه توګه ترسره شي، او زموږ ژمنه تاسو ته دا ده چې د قاتم ملاتړ ماموریت ډاډ ورکوي تر څو امکانات برابر کړي او له افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړي تر څو د ټاکنو امنیتي پلان په ښه توګه تطبیق شي. په دغه غونډه کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد د رای ورکونکو او نوماندانو د امنیت پر ساتلو ټینګار کړی او ویلي دي د هغو کسانو په وړاندې چې ټاکنې خلالوي باید جدي اقدامات ترسره شي.
په هر اندازه چې د امنیتي قواو همکاري زموږ سره زیاتې، زموږ د زړه د ګراف توازن به ان شاء الله نورمال کیږي او موږ به کولای شو موږ ته دا پیاوړتیا راوړي چې خپل پلانونه په ډیر قوت سره او په ډیر شجاعت سره پر مخ باندې بوزو.
د افغانستان د امنیتی او دفاعي بنسټونو چارواکو ویلي چې د ټاکنو د امنیت ساتل د افغان ځواکونو مسؤلیت دی او دا بنسټونه به د ټاکنو د امنیت د خوندیتوب لپاره جدي اقدامات ترسره کړي. د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز ستر جنرال محمد شریف یفتلی وویل موږ په دې باور یو چې د ټاکنو په کامیابیدو او د سالم امنیت ټینګولو او په رای ورکولو کې د خلکو په ګډون سره موږ انشاءالله د ونویم کال جګړه ګټو. په ټاکنو کې شفافیت، د حکومتي بنسټونو په ځانګړي ډول د امنیتي ځواکونو بې پریتوب، د ټاکنیزو بنسټونو نوماندانو او سیاسي ګوندونو یو عمده غوښتنه ده. خو په دغه غونډه کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی امنیتی ځواکونو ته په خطاب خبرداري ورکړ:
اگر یک نفر از کوی امنیتی
که د خپل امنیتی او دفاعي قواو یو کس مې هم ولید چې په ټاکنو کې مداخله کړې ده، په سبا له دندې ګوښه دی او بل سبا تر محاکمې لاندې نیول کیږي. زما دا پیغام ټولو برخو ته ورسوي. خود کورنۍ او چارو وزارت ستر امنیتی معین لوی پاسوال اختر محمد ابراهیمی ډاډ ورکړی چې دغه وزارت ټولو منصبینو ته لارښوونه کړې تر څو د ټاکنو په بهیر کې خپل بې پریتوب وساتي او د کوم چا په ګټه او زیان کار ونه کړي. هغه د غراز ویلي:
د قانون مطابق د انتخاباتو د ورځې نه 24 د میزان د 8 ساعته مخکې هیڅ څوک حق نه لري چې مظاهره وکړي او یا لوی لارې بندې کړي او یا د انتخاباتو د کمیسیونونو دفترونه بند کړي.
د افغانستان د ولسی جرګې ټاکنې د رای ورکولو په 15,000 مرکزونو کې د تعلیم میاشتې پاتې شتمه نیټه ترسره کیږي. لا دې وړاندې د رای ورکولو په څه باندې 20,000 مرکزونو کې د ټاکنو د ترسره کولو اټکل شوی و، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د امنیتي ګواښونو له امله به شاوخوا 2,000 مرکزونه د ټاکنو په ورځ تړلي وي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
قدر مونه اوریدونکو، په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت چارواکي وایي چې د ټاکنو د امنیت په ساتلو کې به له افغان امنیتي او دفاعي ارګانونو سره همکاري وکړي. تاسو په اکړه د ممتاز بهیر رپورټ واوریده. اروپایي اتحادیې نن یک شنبه په افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ناروغۍ د ختمولو او د ماشومانو د روغتیا په هدف د 25 میلیونو ایرو مرسته وکړه. یونیسف وایي افغانستان د ماشومانو لپاره یو خطرناک هیواد دی چې د جګړې تر څنګ لوږې او چاپیریالي تغییراتو د دې هیواد زیات شمیر ماشومانو ژوند له ستونزو سره مخ کړی. حکمت سروش په همدې اکړه رپورټ لري.
فرمان الله تازه له خپلې کورنۍ سره کابل ته له کډوالۍ راستون سوی. هغه یوازې د 14 کالو دی، خو د کورنۍ لپاره د ډوډۍ ګټلو ټول مسؤلیت د ده له غاړې دی. هغه وایي ښوونځي ته هم ځي او ورسره هره ورځ تر ناوخته د ګنې د جوس جوړولو او پلورلو کار کوي.
بس د ګنو ماشین دی، بس همدا مصروف یو، بس کاروبار نشو. ډېر مشکلات دی افغانستان کې، پلارم سپین ږیری دی نو نور حال مال نشته، بس همدا مجبور یو چې بس
فرمان الله د ورځې له 2 to 2.5 افغانۍ پیدا کوي. دغه په خبره چې دا پیسې د کور پر لګښتونو لګیږي.
دلته هر څه پیښېدې شو خو مونږ بیا هم مجبور یو نو چې بس همدې کار لپاره راشو یو مړې ډوډۍ د خپل کور لپاره ویسو.
دا یوازې د فرمان الله کیسه نه ده چې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي او سخت کار کوي. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې په دغه هیواد کې په زرګونو ماشومان نه یوازې دا چې سخت کار کوي، بلکې د دې تر څنګ له ګڼو ټولنیزو ستونزو او تاوتریخوالي سره مخ دي.
د وروستیو شمیرو له مخې 1.2 میلیونه ماشومان سخت کار کوي او 1.9 میلیونه بیا کارګر دي. دا 1.2 میلیونه هغه ماشومان دي چې د خطر په کرخه ولاړ دي. دا ماشومان په جدي توګه لګواخ سره مخ دي. په دوی کې داسې ماشومان هم شته چې جنسي تیری پرې شوی او یا نور هیوادونو راشړل شوي دي.
بلخوا اروپایي ټولنه د کډوالو ماشومانو سره د مرستې او د پولیو د له منځه وړلو لپاره 25 میلیونه یورو مرسته کوي. دغه بسپنه به د یونیسف لخوا په څلورو کلونو کې د کډوالو ماشومانو لپاره د خوندي چاپیریال په رامنځته کولو کې ولګیږي.
دا به موږ د دې وړ کړي چې د خپلو دولتي او غیر دولتي شریکانو سره مرسته وکړو، تر څو له هغو ماشومانو سره چې د حرکت په حال کې دي د بیړني غبرګون او په سیمه ایزه کچه د ټولنیزو خدماتو د رسولو له لارې په مخامخ ډول خوندیتوب برابر کړي. همدارنګ به د ماشومانو د خوندیتوب اړوند پیښو ته رسیدګي وکړي چې داسې پیښې زموږ سره شته.
افغان حکومت وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې له ایران او پاکستان څخه تر 3 میلیونه زیات افغانان بیرته هیواد ته راستانه سوي چې 200,000 ماشومان دي چې زیاتره یې روغتیایي خدماتو ته اړتیا لري.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. د امریکا او ملګرو ملتونو چارواکو د ایران په هواس کې پر یو پوځي پریډ بریت غندلی. په ایران کې د بریت په اړه ایرانی چارواکي او د نړۍ ځینې مشران غبرګونونه ښودلي چې وروستي جزئیات وی په رپورټ کې واوري.
د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن یکشنبه ویل د اهواز برید کې چې 15 تنه وژل شول د هغو عربي الاصل مخالفو ډلو لاس دی چې امریکا او د عربي خلیج هیوادونه ورسره پوځي او مالی مرستې کوي. ولسمشر روحانی ویل چې پر ایران برید کوونکو ته به سخت ځواب ورکړي.
بی تردید جمهوری اسلامی ایران از این
بله شک موږ به دا جنایت لپاره ونه غورځو. موږ ته روحانی دی چې چا دا برید ترسره کړی او د چا سره یې اړیکې درلودې. هغوی چې نن د نړۍ په کچه د بشري حقونو ادعا پر لپسې تکراروي باید په دې اړه ځواب ووایي. د سیمې دا ټول کوچني هیوادونه چې وینو پشتوانۍ امریکا ده او د امریکایانو لخوا پارول کیږي.
ولسمشر روحانی دا سرګندونې نن سهار په تهران کې هغه مهال وکړې چې د ملګرو ملتونو عمومي مجمع کې د ګډون لپاره نیویارک ته روانېده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د سپتمبر په میاشت کې د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د غونډې مشري وکړي. ملګرو ملتونو ته د امریکا سفیر نیکی هیلی د سه شنبه په ورځ ویل چې د ایران په اړه دغه غونډه به په نیویارک کې ترسره شي.
زه فکر کوم چې د ایران په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي. ځینې پخوانۍ او ځینې نوې اندېښنې دي، خو زه فکر کوم که چیرې د هغوی د بالستیک توغندیو ازموینه ده، د وسلو خرڅلاو چې موږ یې په یمن کې حوثي یاغیانو ته کوي وګورو، د ترهګرۍ د ملاتړ په برخه کې د ایران ونډه ډېره پراخه شوې ده. دا ټولې سرغړونې دي او سیمې ته خطر دی چې نړیواله ټولنه باید پرې خبرې وکړي.
اغلی هیلی زیاته کړه ولسمشر ترامپ په دې باور دی چې موږ باید ډاډه شو چې ایران د نورو هیوادونو په څیر نړیوال مقررات مراعات کړي. د ایران په اهواز کې په پوځي پریډ د بریت مسؤلیت چې پکې لږ تر لږه اویا تنه ټپیان شول دوو ډلو منلې ده. اسلامي دولت ډلې یا داعش او د اهواز د ملي مقاومت په نوم د حکومت یوې مخالفې عربي ډلې.
اليوم اللي نفذت هذه المجموعه من المقاومه دا عمليات ملي مقاومه دلي او خاصه توګه د اهواز د دلي لخوا خپلان او ترسره شو. دا عملیات په ورځ باندې پلان شوی وو چې ایران خپل قوت نړۍ ته خودو.
پوځي پریډ د ایران او عراق د جګړې د فایل د کلیزې په مناسبت ترسره کیده. د ایران او عراق جګړه په 1980 میلادي کال کې پیل شوه او په 1988 میلادي کال کې پای ته ورسیده.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو. منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
زمان غاک دا واشنگتن دا ستډیو ناوري دا سنا قضایا کمیټه او د حقی هغه مېرمنې وکیلان چې د سترې محکمې لپاره پر نومول شوي قاضي بریر کاونه د جنسي ځورونې تور لګولې دی، په دې خبرو سره په مشروع ډول جوړ شوي دي چې کریسن بلازی فورډ به راتلونکې پنجشنبه په ورځ په دې کمیټه کې ګواهي ورکړي. دغه دواړه خواوې په ټلیفوني خبرو کې د شنبه په ورځ د ګواهۍ په مسله سره جوړ شوي دي. پاموکي رپورټ
تمه ده چې نن د یکشنبه په ورځ د کریسټین بلازی فورډ د وکیلانو او سنا ترمنځ نور مذاکرات هم وشي چې د میرمن فورډ لپاره په هغو شرایطو خبرې وشي چې د کمیټې په مقابل کې د گواهی لپاره په څه ډول حاضر شي. د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس په واشنگتن ډی سي کې د انجیل د فعالانو په یوه غونډه کې د قاضي بریټ کاونه د تعلیم او تجربې ستاینه وکړه.
قاضی بریټ کاوانا صادق انسان او ډیر معتبر اسناد لري. په یوه ثابته قضایي فلسفه باندې باور لري. هغه د محدود حکومت دینی ازادیو او د اساسي قانون د دویم تعدیل ډیر پیاوړی طرفدار دی.
د سنا قضایي کمیټې د جمعې تر ورځې ناوخته پورې د کریسټین فورډ وکیلانو ته وخت ورکړی و څو فیصله وکړي چې د سنا په قضایي کمیټه کې گواهی ورکړي کنه. خود هغی وکیلانو لورسته نیټینه لګ مخکې یو ورځ نور هم وغوښتله څو ځینې مسائل حل کړي. و ویش کال مخکې همدا ډول پیښه له انیتا هل سره وشوه. هغی په سنا کې په خپل گواهی د ټول ملت پاملرنه ځان ته اړولې و.
د دې لپاره چې زه خپل سرګزشت بیان کړم، ما احساس وکړ چې په کار کې رښتیا و.
د حقوقو استاد انیتا هل د سنا قضایي کمیټې ته هغه وخت وویل چې هغه وخت د نومان قاضي کلارنس تامس لخوانه د جنسي استفادې لپاره زورول شوی او کړول شوی و، خو قاضي تامس دا تورونه رد کړل.
As a black American, as far as I'm concerned,
د یو تور پوست امریکایی په هیڅ څومره چې زه پوهیږم دا په پرمختللې ټکنالوژي له کوم دلیل نه پرته په دار جوړول دي. د هغو تور پوستو لپاره چې دا کار له خپل شخصیت نه ټیټ بولي.
قاضي تامس کلارنس په ډیرو کمو رایو د سترې محکمې قاضي شو، خو درې لسیزې وروسته هم د قاضي تامس او انیتا هل پیښه په امریکا کې د ښځو د میټو یا زه هم په تحریک کې انګازې کوي. انیتا هل د خپلو تجربو له مخې اوس د کریسټین بلازی د ادعاګانو په تړاو چې د قاضي بریټ کاونا په اړه یې وکړلې داسې وویل:
We are talking about an appointment.
مونږ دی وېدې سم قرارې په تړاو خبرې کوو چې د ټول ژوند لپاره د ملت سره قضایي څوکې ده. هغه به د فیصلې کوي چې پر امریکا به د ډیرو لسیزو لپاره اغیز ولري.
د میټو او یا زه هم تحریک د هغو میرمنو لخوا نه پیل شوی دی چې د ځواکمنو نارینه او ناوړه جنسي کړنې د عواقبو له ویرې نه پرته نورو ته برالا کوي.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي چې په شفاف ډول د مالیاتو د راټولو ټولولو په خاطر په مصروفیت کې د سیکټاس په نوم آنلاین سیستم فعال کړی. د چارواکو په وینا دا به د نورو اسانتیاو تر څنګ د اداري فساد په مخنیوي کې ډېره مرسته وکړي. د آشنا راډیو خبریال ابراهیم رحیمي په همدې اکله رپورټ رالېږلې.
د افغانستان په عایداتي سرچینو کې د شته فساد عمده علت دا بلل کېږي چې د مالي راټولولو لپاره منظم سیستم نه لري. خود مالی وزارت په دې ورستیو کې په دغه برخه کې د پرمختګ خبر ورکړی. په همدې حال کې د پکتیا ولایت په مستوفیت کې د سیکټاس یا د مالیاتو دولتي معیاري سیستم چې ټولې چارې آنلاین ترسره کیږي نن پرانستل شو. دا سیستم د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې لا دمخه فعال شوی.
زموږ د مالیاتو په ارتباط د مالی وزارت یو شعار د زموږ مالیا زموږ هیواد زموږ راتلونکی، نو موږ په دغه ارتباط باندې د مالیاتو په ارتباط باندې عام خلکو ته ټولو خلکو ته عام په هوای ورکړی د تاسو وینئ چې بعضې بلبلډونه موږ لګولي وله، بعضې ورکشاپونه دوی دپاره موږ جوړ کړي وله.
سیکټاس د مالیاتو راټولولو پرمختللی آنلاین سیستم ګڼل کیږي چې دا مهال د نړۍ په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم ترې استفاده کیږي. افغان دولت هیله من دی چې دا به د عایداتو په ډیروالي کې ډیره مرسته وکړي. د پکتیا د ولی مرستیال عبدالولي صحیح ویلو دی وروسته کولای شي چې د مالیو په راټولولو کې هم د اداري فساد مخه ونیسي. هم د وخت سپما وکړي او هم مالیات په ښه ډول محاسبه کړي.
ډېر په زاړه سیستم او یا د کاغذ پر مخ وو. یو مشکل دا و. دویم مشکل دا دی چې په ځینو ځینو سیمو کې شاید بیا نه هم د دې دلیل وګرځي او د دې ټولو نه غټ مشکل چې ده هغه د یو شمېر هغو مامورینو د کرپشن یا د هغو د شخصي ګټو لټول دي چې هغه هم په مالیه ډېر شدید تاثیر اچولی ده.
د افغانستان د مالی وزارت په خپله ویبپاڼه ویلي په هغو ولایتونو کې چې د سیکټاس سیستم فعال شوی د ښه فعالیت لپاره یې د اړوندو ولایتونو د مصروفیت ځینې مامورین روزلي هم دي. د پکتیا د مصروفیت یو مامور رحمت الله وایي د دې آنلاین سیستم په فعالېدو سره د نورو اسانتیاوو تر څنګ له دوی سره دا مرسته کوي چې د یوې اونۍ کار په څو دقیقو کې ترسره کړي.
دا سیستم مخکې به یوه دوسیه چې په پنځو ورځو کې شپږو ورځو کې موږ د مالیه ورکوونکو خلاصوله، اوس دا سیستم د راتګ سره به انشاءالله موږ یوه دوسیه په ډیر کم وخت کې له شلو سیکنډو نه تر یو منټه پورې وخت نیسي موږ غونډه دوسیه ثبتوو، خلاصوي ورته او مشتری ته به په لاس کې ورکوو.
د افغانستان د مالیه وزارت همدارنګه ویلي له هغو ولایتونو څخه چې یا سیستم لري په عایداتو کې ډیروالی هم راغلی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو voa.com.
او دا هم د روانه خبرونه وروسته رپورت. اوس هم د افغانان شته چې زړه نه خکوي چې ماشومان د پولیو واکسین واخلي. د امر روغتیا وزارت د پولیو د کمپاین مسولین وی د پولیو واکسیناتورانو ته د سه روزنه ورکوي ترڅو هغه کورنۍ وهڅوي چې د واکسین مخالف دي. د واکسیناتورانو د روزونکو مشر ډاکټر مقدسه میراج وی د افغانستان د جنوب او ختیځ په ځینو سیمو کې د پولیو کمپاین ځکه سنځمن دي چې خزینه کارکونکي نه لري. حکمت سروش په همدې موضوع رپورټ را لګلی.
ډاکټره مقدسه میراج وویشت کال کېږي چې په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې فعالیت کوي. هغه څه د پاسه یو کال کېږي چې د عامه روغتیا وزارت په چوکاټ کې د پولیو د لمنځه وړلو په بیړني مرکز کې د واکسین پلي کولو لپاره کارکونکي او رضاکاران روزي. د ډاکټر میراج کاري ورځ پیلېږي.
دوی ته مونږ داسې د کوو چې د غي دروازې ورتګ نه شروع چې دوی په کوم شکل سره دروازه د خلکو ټکی دسې په ډېر نرم الفاظو ډېر مؤدبانه طور باندې دوی دروازه خلاصه کړي او څنګه دوی هغه خپل خبرې یا افهام او تفهیم د کورنۍ سره څنګه شروع کړي. بیا که چیرې مثلا دوی دې ته وتوانېدل چې ماشومان ته واکسین تطبیق کړي، بیا د واکسین هغه ښه طریقه چې په کوم ښه شکل سره دوی کولای شي چې واکسین تطبیق کړي.
اغلی میراج وایي چې په افغانستان کې ډېری خلک اوس هم زړه نشه کوي چې ماشومان یې واکسین سي. هغه وایي هڅه کوي په دې برخه کې د خلکو پوهاوی زیات کړي.
دوی او خې ژبې سره او خې فهم او تفهیم سره وشي کولای چې کورنۍ وه سوي. نور د دوه ساس کې واکسین اچولو تخنیک دومره مشکل نه دی چې دوی بیني شي کولای. زمونږه اومده ستونزې دي کې چې بعض ولایتو کې زمونږ وطنداران دا نه مانی چې واکسین تطبیق شي. دوی باید دونه استعداد ولري چې هغوی ته قناعت ورکړي.
د عامه روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ په افغانستان کې په روان میلادي کال کې د پولیو 14 پیښې ثبت شوې چې نه یې په سویلي او 15 یې په ختیځ ولایتونو کې دي. ډاکټر میراج وایي د پولیو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم دی. میراج د پولیو د واکسین رضاکارانو ته مهمې مشورې ورکوي.
خو په کوم ولایتو کې چې د ښځو حضور کمرنګي یالته مونږ ډیر خلاص تراوړنه نه لرو او مثبت واقعیت هم د غزین نه لرو چې د دې لپاره چې موږ نشو کولای به د خزونه د پروګرام په صحیح شکل سره عملي کړو.
ډاکټر میراج وایي چې د پولیو پر ضد راتلونکو کمپاین لپاره تیاری نیولې. دا کمپاین به چې د راتلونکو دوشنبه په ورځ پیلېږي د افغانستان په 28 ولایتونو کې پلي سي چې شپږ اعشاریه 4 میلیونه ماشومان به پکې واکسین کړل سي.
د خبرونه په پای کې د څو مهمو خبرونو غټه کې ناتو وایي چې پراتونکو پارلماني انتخاباتو کې د افغانستان د حکومتي قواو سره د امنیت په ټینګولو کې مرسته کوي. وسلوالو په بلوچستان کې ترور پاکستاني ملیشا وژلې دي. د د ایران جمهور رئیس حسن روحانی او ستر مذهبي مشر آیت الله خامنائی په اهواز کې د شنبه په ورځ د نظامی رسمي ګزش په دوران کې د مرګامي حمله کړه پر متحده ایالاتو او په خلیج کې د امریکا پانډیوالانو باندې چولی. په دغه خونړۍ حمله کې د پاسداران انقلاب د عسکرو په شمول 15 کسان ووژل شو خو د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایندې هدر ناوت د دغه حمله په کلکه غندنه کړې ده. او روسیې یو ځل بیا په سویډیا کې دغه هیواد د هوایي قواوو د اکتشافي الوتکې د راغورځېدو پړه د اسرائیلو په غاړه واچوله.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت لومړی خبری پښتو خپرونه په همدې ځای پاتې ورسیده. په لنډو شیبو کې د دې خپرونې اوریدل مه هېروئ. تر بیا خدای مالشه.